په پام کې ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په هیواد کې نړیوال ترانزیتي سیستم یا تیر فعال سي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ترانزیت نړیوال سازمان د سیستم د فعالولو لپاره یې یوه مقرره جوړه کړې او د قانوني پړاو د ترسره کولو لپاره یې عدلیې وزارت ته استولې ده.
هیله منی چې په راتلونکو دریو میاشت کې د ترانزیت نړیوال سازمان تیر یا ټی آی آر سیستم داسې فعال شي چې د ګاونډیو هیوادونو په څیر زموږ سوداګرې هم له ګټو څخه برخمن شي او زموږ تولیدات لکه غالۍ، تازه او وچه میوه په ټاکلي وخت نړیوال بازارونو ته ورسیږي.
اوس مهال د افغانستان سوداګریز مالونه د پاکستان د ګوادر او د ایران د چابهار بندر له لارې وارد او صادریږي. افغان سوداګر د پاکستان له لارې منځنۍ آسیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو باندې پیسې زیاتې کړې دي او افغان سوداګری له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرې د ترانزیت نړیوال سازمان یا تیر سیستم په افغانستان کې فعال سي، د افغاني سوداګرو د مالونو په صادرولو کې به اسانتیاوې رامنځته سي. د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل د تیر د سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته په کم وخت او مناسب لګښت سره خپل سوداګریز توکي وړاندې کړي.
د دې سازمان د وضعیت حاصلولو او په افغانستان کې د نمایندګۍ د جوړولو واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دیبتې ډېره ګټه پورته کړي، سهولتونه به منځته راشي، دا یو ضرورت دی.
چارواکي وایي چې افغانستان 50 کاله مخکې د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر غړیتوب ترلاسه کړی و او له 50 کلونو راهیسې په منظم ډول دغه سازمان ته حق العضویت هم ورکړی دی، خو تر اوسه یې ګټه نه ده ورڅخه اخیستې. د ترانزیت له دغه سیستم څخه د نړۍ 4 هیوادونه ګټه اخلي او په افغانستان کې د دغه سیستم په فعالیدو سره به افغان سوداګر هم د دغه سیستم له اسانتیاو برخمن سي.
بلخوا د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 600 زیات بیلابیل شرکتونه لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې اړه ملالۍ بشری د دغه کمیټې د ستراتیژۍ له سلاکار سهیل کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې پرون پارک کې د ملي تدارکاتو په غونډه کې چې مشر یې ولسمشر محمد اشرف غنی کوله، د دفاع وزارت د تړونونو په اړه څه فیصله وسوه؟
هغه کوم قراردادونه چې پکې د فساد هغه اتهام شته هغه اوس هم تر تفتیش لاندې ده. یو بل مشخص تفتیش ورباندې کار کوي د جناب فاروقي صاحب په ریاست. دوی کار جریان لري تر اوسه، خو گزارش تقریبا نهایي شوی ده. کېدای شي چې یو څو هفتې وروسته دغه گزارش وړاندې شي، بیا معلومیږي چې مشکل په کوم ځای کې و او کوم قراردادونه کې مشکل ده. یوازې د فساد مسله نه ده، د ظرفیت کموالی او نور عوامل هم شته پکې. نو د پوندو کې هغه نه و، د وزارت د ملي دفاع وزارت یوازې یو قرارداد باندې بحث وشو، هغه هم یو شوي قرارداد و.
اوس مو په ټوله کې څومره پیسې سپمولې دي؟
او تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپماوه شوی ده په قراردادونه کې. یو دا قراردادونه چې پکې سپما شوی ده هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد و د حیاتالله شریف د ریلګارد پتلی قرارداد او بل د حج قرارداد دی که هم سپماوه شوی ده. او په خپله د ادارې امور او ریاست جمهوري په قراردادونو کې د آشا او د تیلو قراردادونو کې هم سپماوه شوی ده. تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ کېږي، خو ډېر زیات په دغه ملي دفاع وزارت قراردادونه کې شوی ده دغه سپماوی.
تر اوسه مو څومره په فساد کې لاس لرونکي خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي او آیا داسې کسان هم شته چې له هېواده بهر دي او تاسې یې له انټرپول مرسته غوښتئ چې افغانستان ته دې راوستول سي؟
د بررسي کمیته هغه قراردادیان او شرکتونه چې په د تدارکاتو په پروسه کې تخلف کوي، جعلی اسناد وړاندې کوي، که چیرې یو شکایت وشي یا جعلی اسناد پیدا شي، اول خو په خپله وزارت دغه مسله او موضوع تدارکات ملي ته وړاندې کوي، زموږ سیاست ته او بررسي کمیټې ته. او کچره مونږ کوم قرارداد مونږ تر راشي د برتل لپاره مونږ پکې دا معلوم کو چې یو اسناد جعلی ده بانکی اسناد جعلی ده یا لایسنس جعلی ده یا کوم بل مشکل لري نو هغه بررسی کیږي خپل شرکت راضی خپل دفاع وړاندې کوي هغه اسناد جمع کیږي بیا هغه شرکت محروم کیږي کله چې دا شرکت محروم شي بیا د دوی مالکین رئیس او معاون معرفي کیږي څارنولی ته تر اوسه پورې چې زمونږ هغه گزارش جوړ شوی و تقریبا اوه څلوېښت شرکتونه تخلف کړی ده یا جعلي اسناد وړاندې کړی ده یا اتهام ده چې دوی جعلي اسناد وړاندې کړی ده یا تخلف کړی ده د اوه څلوېښت نه تقریبا شپږویشت شرکتونه محروم شوی ده او یوویشت نور شرکتونه د بررسۍ لاندې ده
د ملي تدارکاتو د کمیټې د ستراتیژي سلاکار سهیل کاکړ و
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد ته د اوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیوله خو پرون زرګونه پناه غوښتونکي له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل دا چې ولې ملالۍ بشیر به په خپل راپور کې راته ووایي
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هره ورځ 2000 کسانو ته رسیږي مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لرې کړ 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل د وویل چې شای په راتلونکو یوه یا دوو ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکي مقدونیا ته ننوځي د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې افغانستان شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي ډیری پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه خو نن موږ له اته نه راغلو وضعیت ښه و ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواده راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم چې هر څه سم سي ګورو به چې څه به کیږي اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو تر هغو مخکې یو رپورټ لرو بریتانیا په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ څرګندونه کوي په تهران کې خپل سفارت بیرته پرون پرانیستی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د بریتانیا او ایران په خپلمنځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت پرانیستل کېدو مراسم روان و همزمانه په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل سو تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سي
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي تر څو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې د وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه به له ایران سره د سوداګرۍ ډېره لیوالتیا ولري د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې یې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلینډ، سکاټلینډ او آیرلینډ په ګډه دی. د وویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاطه توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانیستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبلی خوا د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کیږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کیږي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې دوه مطالب درته خبرو. یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوي دي، یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر. دا چې ولې دوه رئیسان دي، یو رپورټ به په دې اړه درته خبر کو. او تر څنګ یې د فوټبال د 19 کلونو د ملي ټیم د وروستیو لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو. خطرات مخکی ریپورت راځو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی. فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري. اخوا ظاهر اخبار وایي چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خدای چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو. څو ورځې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یوه غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه. ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوي رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې دی د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس